په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
افغانان د نړیوالو له مرستو خوښ دي، خو د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
دا ملګری ملتونه د بېوزله خلکو سره ډېر کومکونه کوي، احسان یې هم منو، خو دلته د زموږ خواته یو نظر نه در اړولی.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټپي یعنی له ترکمنستان تر هند پورې د ګازو د نلیک د پروژې د پلي کېدو پر ټولې پروسې له سره غور کوي.
پروسه یې نولیک دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په ازادانه توګه فعالیت نشي کولی.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلي دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. د خبرونه چې زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هېروئ. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني زن وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د نړیوالې ټولنې له درې ورځنیو خبرو وروسته وایي چې هېواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه. د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پریږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نقدو پیسو نشټوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړي دي. تیرې میاشتې ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنګټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوینفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هېواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دی وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروی څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشوې، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو څخه ځینې غوښتنې په زغرده کړي او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني زن وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې رئیس چې دا د تیر کال د نومبر میاشتې رئیس لومړی ځل دی چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یو چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کیدو خبره تایید کړې چې امریکایان یې لیږدولي، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماتانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په امریکا کې افغان ډیپلوماتانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څانګې په خپله ویبپاڼه د دو ډیپلوماتانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دو کنسلګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ ویلي دغو افغان ډیپلوماتانو نه غوښتل چې نمونه یې څرګند شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. د ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپروه. د تهران د پولیسو قماندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی دی دو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دو هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده اماراتو ترمنځ کابو شپارس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې دي. او جیمز وی فضایي تلسکوپ چې یو میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو 1,600,000 کیلومتره لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسېد. د ناسا د څېړونکو په وینا دا ټیلیسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري. دا ټیلیسکوپ د امریکا په بالټیمور کې د دې ماموریت د کنټرول د مرکز د انجینرانو له لوري هدایت کیږي. دوی وایي چې دې مرکز ته یو شمېر رادیوي پیغامونه رسېدلي چې له هغو څخه څرګندېږي چې جیمز ویب ټیلیسکوپ د لاکرانچ 2 په نوم ځای ته نږدې موقعیت غوره کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني او مرستې آزادې کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تیره شوه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. نور جزئیات به له عصمت سروانه واورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یو داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د پیسو نشټوالی د محتاجو کسانو پیرود وس محدود کړی دی. سرمنشي انتونیو ګوتریش تیره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل سي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یا وربیال هیوادونو غوشتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشری فعالیتونو لپاره ضروری دي.
موږ ته پکار ده چې مالی ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بې له دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشري چارو په برخه کې کار وکړای سي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لومړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه یې وویل چې 3.6 میلیارد ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لومړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاوو، ټولنیز انسجام، په تېره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاوو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل:
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې، او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکیني حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل شویو پیسو زیرمه آزاده سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګار ستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهیي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي. نړیوالو د افغانستان د پخواني حکومت سره ډېرې مرستې کولې چې د دې هېواد د بودیجې شاوخوا 70% له همدې بهرنیو مرستو تمویلېده. خو کله چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، نړیوالو ډېرې مرستې له دې هېواد سره بندې کړې دي. په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو محسو مرستې دوام لري، خو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي چې تر ډېره دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. دا یوه هغه ستونزه وه چې په تېرو حکومتونو کې هم ډېره عام وه. د یو شمېر د ازادي راډیو د اورېدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي احسان امنو حدت زموږ په ځای کې د ازمو وخت یو نظر نظر اړولې دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلګم چې ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختف ولاړ دي، یو چاره نه کېږي. ټک ټک دې بلانو که د ملګرو ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډېر ومنو. وسلام
پر لحاظ د خدای دغه مرستې چې راوځي د خوار او غریب دپاره، هغه خوار او غریب ته نه رسېږي، وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخته کوي، خوار او غریب پاته دی. وروره اول زه خپل ځان در ښیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دا رقم بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړمه چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې ورسره په هغه د حکومت په تېر وخت کې چې و د دې ورسره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله، د هغه سړي کور به وکتئ، اوړه به وکتله، اوړې به وکتل، چاوي بوره د کوم شی چې د سړي ضرورت ورته درلولی دا به وکتله. که چیرې مستحق وو دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکئ. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې، غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی، د ده عزت او د ده احترام لري، هغه سړی ورشي.
غلام احمد و اتیار وردگ دی وردگ ولایت سید آباد ولسوالۍ د منګلۍ د کلي اوسیدونکی یم. دا کومې مرستې چې کېږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشتل کېږي، مستحق کسانو ته نه دي ورکړل شوي، او هغه کسانو واخیستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي، یا هم چور شولې غلا شولې، یا یې د مخه ونیول شي، یا دې هم د مرستې په سم ډول توضیح شي. ومن الله توفیق.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو غږونه مو واوریدل چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل نظریات څرګند کړي وو. البته ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوو. په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په آزادانه توګه فعالیت نشي کولی. دوی وایي د طالبانو لخوا ډېر محدودیتونه وضع شوي دي، او خبریالان په ډاډه زړه نشي کولی چې خبریالي وکړي یا هم د خلکو ستونزو ته پوره پوښښ ورکړي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
خود سانسوري له هېواد د خبریالانو وتل، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د ظرفیتونو کموالی، د طالبانو د حکومت له لورې پر رسنیو محدودیتونه وضع کېدل هغه څه دي چې په غزنی کې خبریالي او د بیان ازادي کمرنګه کړې ده. د غزنی خبریالان، مدني فعالان او د خبریالانو د ټولنو ځینې استازي وایي له دې سره د خلکو د بېوزلۍ او حق غږ ګونګی سوی دی. ډیری کسان نسي کولی چې خپل غږ تر رسنیو تر چارواکو، مسؤلینو او نړیوالو پورې ورسوي. په غزنی کې ډیری هغه خبریالان چې لا هم دلته پاته او له رسنیو سره کارونه پر مخ وړي نه غواړي چې نوم او غږ یې خپور سي، له دغه ستونزو څخه کړېږي. دوی وایي د پخوا په څېر نه خبریالي کولی سي، نه د خلکو غږ پورته کولی سي، او نه هم خپل ځان رسنۍ او خبریالي آزاده ګڼي. دغه خبریالان وایي که څه هم چې دلته اوس د پخوا په پرتله زیات خلک په اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو کې راګیر سوي دي، خو بیا هم دوی نسي کولی چې په ډاډه زړه د خلکو دغه ستونزې تر پوښښ لاندې راولي. د دوی په خبره چې ډیری وخت دغه خبریالان د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او امنیتي کارمندانو له لورې ګواښل کېږي او معلومات هم نه ورکول کېږي. دغه خبریالان وایي دغه کار یې خبریالي او د بیان ازادۍ تر سوال لاندې راوستي دي. دا خبریالانو تر څنګ ځینې مدني فعالان هم په دې نظر دي چې په غزنی کې د بیان د ازادۍ پر مرۍ پښه ښودل سوی ده، چې له دې سره د خلکو ډیری ستونزې پټې پاته کېږي. په غزنی کې د منار ټولنې غړی امین الله بهار وایي دلته اوس په رسنیزو او مدني فعالیتونو کړۍ راتنګه سوی ده.
په غزنی ولایت کې د بیان ازادي تر سوال لاندې ده. د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو، په رسنیزو فعالیتونو ډیر محدودیتونه لګیدلی دي.
خو د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو په وړاندې هیڅ خنډ نه جوړیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل موږ د ژورنالیستانو سره ښې اړیکې لرو او هیڅ ستونزه ورسره نه لرو، خو ځینې وخت په وړې وړې ستونزې رامنځته کیږي. خو له هېواده د خبریالانو تلل او له دې امله د خلکو ستونزو ته پوښښ نه ورکېدل په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
سیده داسې به چیرې فکر شوي په یو ولایت کې فکر شوي یو ژورنالیست په چېرته ورغلی چې یو راپور جوړ کړي یو چا بورته سیمه جوړوه، هغه به یو چیرې شوي. نو موږ هیڅ ژورنالیست سره مشکل نه لرو، خپل واک خپل کار کې خپل وخت
حادثه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مرکزی حکومت ته ویاندویانو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. خو څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو له لورې پر هیڅ یوه رسنۍ یا ژورنالیست کوم محدودیت نسته. ټولې رسنۍ او خبریالان په هیواد کې د اسلامي اصولو پالیسۍ او معیارونو سره سم فعالیت کولای سي. موږ د پالیسۍ له مخې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن او پر ملاتړ یې کوو.
د اسلامي امارت له لورې پر هیڅ نوه کومه رسنۍ باندې کوم ژورنالیست باندې د هغوی د کار د هغوی د فعالیت پر وړاندې کوم محدودیت نسته.
که د طالبانو د حکومت ویاندویان او یا هم سیمه ایز چارواکي له خبریالانو سره ناسم چلند ردوي، خو د خبریالانو ټولنې هم دغه اندېښنه ښیي چې له خبریالانو سره ناسم چلند کیږي. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ګلاب الدین عامری وایي اوس دلته خبریالان په ویر او ډار کې خپل کارونه پر مخ وړي چې له دې امله یې کارونه سخت ټکني سوي دي. عامری زیاتوي د طالبانو حکومت باید خبریالانو ته مخه ورکړي چې په ډاډه زړه کار وکړي.
روان دي اطلاع دي هیو
د طالبانو د حکومت له لوري اطلاع ورکول او راپور ورکول په غزنی کې د قناعت وړ نه دي، څنګه چې پخوا وو اوس هغسې نه دي. د رسنیو کارمندان او خبریالان اوس ډارېږي او ویره لري.
دا په داسې حال کې ده چې له خبریالانو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو له لورې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ناسمو چلندونو او حتی وهلو ډبولو راپورونه ورکول کیږي، او تر څنګ یې ډیری خبریالان هم له هیواد د وتلي چې له دې سره خبریالي او د بیان ازادۍ هم ټکنۍ سوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي په دې هیواد کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز دینه لیک له لارې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیک دی وی ټوله پروسه بشپړه شوې او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو دینه لیک د غزیدو عملی چارې ځنډیدلې وي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې دینه لیک د غزیدو خبره کړې و، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت گیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دسي د خامخا به شروع او داسې سروې څه شروع کیږي. دقیق نیټه تروسه نه ده مشخصه، خو قرارداد د امضا سره وروسته به انشاءالله ټول جزئیات مو ښودل سي او وخت به انشاءالله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځې شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یوه امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 لسم کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عملي کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نل کې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی چې 1814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایله د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو داسې قوي حکومت چې هغه ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلی شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کېږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کوله خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
او سم یو نړیواله موضوع د روسیې او د لویدیځ ترمنځ د اوکراین په سر د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې لویدیځ دغه راز ګواښ کړی دی چې که چیرې روسیه په اوکراین یرغل وکړي نو د روسیې پر ولسمشر به نوي بندیزونه ولګوي. خو کرملین وایي چې که چیرې لویدیځ دغه بندیزونه ولګوي نو هغه به بې اغېزې وي. نور بله اسمت سروانه واورو.
دا سال کې چې برېټانیا او امریکا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي شاید روسیه پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي، کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف هم دراز وویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوري مشان له روسیې د باندې د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 15مه په یوه نادر خبرداری کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به په خپله پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته په ورته اقدام به غور وکړي وویل برېټانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووځي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې شوې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترنګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې لمیشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکوي. د اوکراین د پلازمینې کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یوه مرکه کې چې د سکایپ له لارې یې له کرنټ ټایمز تلویزیون سره وکړه نه اټکلېدونکي حالات ته په اشارې وویل:
په بیړنیو حالاتو کې موږ د خطر زنګونه لرو چې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي. موږ به د تلویزیون او راډیو په شان ډله ییز رسنیو ته اړتیا لرو چې د هغو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي چې خلک یې باید وکړي. жителей в данной ситуации.
روسیه په ځلونو رد کړی چې پر اوکراین د حملې نیت لري، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته تر 100,000 ډیر ځواکونه راوستي دي.
اوس هم یو ځل بیا په موخه د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د بهرنیو چارو وزیر انیکن هودفلت وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي او دغه د اوسلو خبرې هم د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره شوې دي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغه موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. ال عربیا تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. ال عربیا تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دو ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو 14 میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونې ته.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ، جګړې، کمزوری اقتصاد، با پلرو پراتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولې شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
په وخت ځنه استاذ نه درلوده، دغه سپینګری استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې داسې نور زده کړه ماکه د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% و. دا د ښځو او نارینهو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګری استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې داسې نور زده کړه ماکه د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې چې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ کورنیو کې نالوستي میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي هغه سینا لوست میرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی کومو وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غېږ ده، په صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ازده کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وی که انداس نور حروف وی د الف با هغه د مور د نزده کی او که چیرته مور نه لوستی وی نو پیداش نش کوله په صورت کې مرمن لوستی وی نو هغه کولای شي په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سی یا بل کوم مشکل وی د لوحې په لوستلو کې همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وی هغه رفع کی او هغه مرمن چې نه لوستی وی په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق یې کړي درس ورسره ووایي یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زمونږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي د ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده کندیکیگی که یو زر روپی یا لزر روپی یو نارینه ماش اخلی یا پسان که پینزه یا لزر روپی به خزه نو آقا کور به هم به اقتصادی لحاظ بنده بسیاشی. او دویم داده چی ده ماشومانو ده تربیه ده پاره تعلیم ده پاره ده تحصیل ده پاره باورت زمینه برابره شی ده اقید مکتب ده کتابچه ده قلم ده هر سه زیمواری به او که چیر ده یو ماش پیده ما نارینه آقا هم کم می نو آقا ایلا ده و چی جوری آقا پوره کولی نشی. نو باسواد میرمن خامخا پر خپل ټولنه که همه د ځان لپاره خ دی همه د فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامیږي.
بله د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایئ چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم یې پرې نه دی کړی دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفت نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې مونږ زبینه برابرو بیا د سنجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح مونږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري، نو په دې لحاظ هلته خو کوم هېڅ دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212 4 تربیا پرزای که چیست علم و مال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق
دا سدی رادیو ترنو اوریدونکو دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله يم چې د یوې ونی په تیرې دو سره تاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونی د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او مللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کېږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او پول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مس باسب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولی شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د مونږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې هکله کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاصو ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیولو سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا
لدی حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت یې نشته ده.
مس پاسې په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی کده راته وایي خپوي؟
د بیان ازادۍ حق دی ډیر په خوانشتون لري، حتی په اسلام کې دا حق ته ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه راپدې خو چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیې په 19 ماده کې ورباندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی ده. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیر بیا د 1928 کال اساسي قانون په 13 ماده کې په ډېره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی ده.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی؟ که څنګه
خاده مونږ په ملي قوانینو کې، خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په 13 ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلی ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو له لارې په دې رقم په داسې چې دغه اساسي قانون د حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي، او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي. او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دو مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته، چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، لاسرسی ته د حق قانون بیل قانون ده. د جزا په کود کې ځینې موارد دي چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته دي د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کور ودان مزبازه په کوم مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت یې تاسو ګڼي؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق داده چې د ظلم او د بیعدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي، او په زمین کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره، دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي. که چیرته د حکومتونو لخوا ظلمونه کیږي، دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي، په دې کې بیا دا نقص د دولتونو لخوا، دا حق د دولتونو لخوا نقص کیږي، او دغه تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي.
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حده پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حده پورې نقص شوی دی؟
که موږ اوسنیو شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې هغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو، بیا هم اسلامي امارت ښه روان ده. یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونې کوي، اما په ټوله کې ځینې پیښې د پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي، دا بیا محدودیتونه دي. لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې وله، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره اومده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزی، هغه قانون لکه د 1928 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتلل، څلور دیرشمې ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامیې کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغسې یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادۍ حق د کوم قانون پر بنسټ مختزی. دا په دې دایدې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت لخوا نه د نظام د نوعیت مسله نه ده مشخصه، نو دغه عمده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي، بیا طبعا دا حق تصدمه رسیږي.
مس پاسب که چیرې په ویټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقض کیږي، هغه ټولنه بل د کومو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسئ. ګورې، ټولنه کې د بیان ازادۍ حق چې ده، هر هغه څانګه که هغه په اقتصادي اړخ کې اوسي، که په سیاسي کې اوسي، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې، د دې د ښوالي یوه وسیله همدا ده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې دوی کولی شي د خپل ژوند سم مخته بوځي. نو که چېرته دا حق محدوده کېږي، تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده، چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډېره مهمه ده. که چېرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي، نو داسې فکر وکړئ چې عدالت ته ستونزه پیدا کېږي. د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډېر عمده موضوع ده د خلکو لپاره، د دې د ودې لپاره هم د بیان ازادۍ که نقص شي ستونزې را پیدا کېږي. نو همدغه رقم سره د په ټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه، کم پرمختګونه چې رامنځته کېږي، دا د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ کېږي. نو که چېرته د بیان ازادۍ مراعت نشي، داسې فکر وکړئ چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخېږي.
کور ودان مس باسب، دا چې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص نشي، تاسې کومې حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لاره د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړه شي. یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادۍ حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې تر څنګ که چېرته نقص کېږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي، او په مساوي توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنې که چېرته مقامات له خوا دا نقص کېږي هم باید چې تر پوښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مس باسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. درنو دوستانو، تاسې د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس پارو. الله مو مل شه.